خبری صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هېواد د اقتصاد د لا خرابۍ اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جیمی پراتاک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاتره شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
حواسو په طاقت کې متوان کوم شی نشته، نو زه مجبورم مکلفم چې یا به یو خرڅوم دوه به ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به ساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پاوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداري ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ رادیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لورې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداري ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند خو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړي. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګ ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چه اعتراضی غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریکه کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزه پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته لار وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور يم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبه کې شوځلی شي او مډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو مډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنځشنبه په ورځ به په نیم پایلوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبه په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي. متحدی ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهره ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بی اغیزی دی او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړي. خغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل
خوشم چې بیا مو وینم. لا په دغه مرغ تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړای چې سره وګورو. هله منیم چې پر راتلونکي کې له نشته سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 13 او 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې و. پرون تر هر کلی ورسته د امریکا ولسمشر خغلی پوتین ته ویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډې دوه لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له خاغلی بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکراین سرحدونو نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلی دی چې روسیې تر 9000 ډیر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړی دی. او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینیبوس او یو ویلاری د ټکر په پیښه کې دیر لستانه مړ شوی او وطنه نور ټپیان شوی دی. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا د پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته د azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور د ډالرو پر وړاندې د افغاني د ارزښت له ټیټېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بای لوړی شي. د اگست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو د یو امریکایي ډالر بای شاوخوا اتیا افغانۍ و. خو پرون د یو ډالر قیمت له 1.5 افغانۍ لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین درامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې سل افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده. چون یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر دلته په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د اغه د درکېږي د مواد راوړو. نو دا تبان دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغه باندې په نرخونو باندې.
روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 19 مقابل نیولې په افغانستان کې ډالر کم شوی دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته له افغانستان سره بندي کړې دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ اساري زیرمه هم کنګل شوی دی. بلور ته د شمیلار رسیدو سره ملګری ملتونه اندیشمن دي وای کله افغانانو سره مرسته ونی شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکي کال ممکن د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شغ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارډ ډالر مرسته برابر کړي. تا طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وازی ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منسوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وي، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اټیا میلیونه کنګل شوی ډالر ورپریشتي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دي، او کم مرسته ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مل ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاریانو ازادي رادیو ته ویل چې د زمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بای هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیات شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزمنی خوای د ژمی پر اتاک سره کابل خارته 200 میگاواټه برېښنا اړتیا ده، او دوی یوازې 300 اټیا میگاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د تیر کلونو په څیر د ژمی پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتیدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې د دې خاري او شمیر وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل. فقر، بې وزلی او د سونتو کلوړی به په خپل ځای خود برېښنا ستونزې به په دې سخت ژمی کې دوی له سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه وسیدونکو زیا او سلام،
د ژمی پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیات شوې ده. د شپې له خانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټ ستونزه ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده، او تر څنګه نو په کابل د سپېخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډیره زیات ستونزمنه وي.
په کابل کې هم درنګ د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګه برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس به هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي، او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمی پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمی پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو شوی دی، ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 300 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمی پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي، خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزلې ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درې ګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی، خو د بې وزلۍ له خاطره پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې ورونه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي د ډېرو خلکو دا نظر کړی دی چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دی چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غالي ویزي وینم، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به وساتم، یا به دوه خرڅوم یو به وساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر، د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې. کنې اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی، نه غمېږي. زما څه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې. خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم. نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم. د دغو سه نه یې خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشپم ولا که بل شی ورکړی دی، بارتنګ یا خاکشر د سپین سرې پېژني ښه دي. په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړه، خو کې موږ ډېر ځم خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې دوی بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقره او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لونې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کالن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا د خوبونه په رښتیا کېدو دي.
نن مې ولان کار نه، نن مې تقریبا یو کار خرج کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه سم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لوی هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لویده. خو دا هغه رښتینی خبر و چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
قسم نه کوم د شپې خوب کړی، خدای کوم کړی خو خوشاله څه چې بیخي نو زده کې مجبور خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا بده سي چې ولا کټ کور کې چا خټکه خوب کړی، خدای دې چلاړم دې نه مور می قسم نه جړل رات ته خوشاله نه دې سي والا بیا ما ته بیخي خپل جړا رات.
د خیبر ولی نوم اوس اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. پاسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لرموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور ده چې د فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لوو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
اشیا کپ وړ کپ دے تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته مادګی نیولې دا او ان شاء الله زبر اخر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 سمې زده کړی کړي خوای د پلار لمړی نیوروستا خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران اورونه د جلال آباد خار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دل تر اعظم سار نه در مخام پورې شکی ډکومه 15 روپے باندې شکی ډکومه نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خو ورسه موږ دوست ما غي وخت زما خلاص کې غړ کورنه یې ان زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دي موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریدې بس هغه د الله پاک پټین کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي هم دا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وای په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ لنوي مشران غواړي چې د استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه او د دوه تیار سره اوسئ. خدای شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خبره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی و او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګر د تخلیه غوښتنې وزنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړی ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم راستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبا وېستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریخي او ژوند له خطر سره مخ دي. ستارز اند سترایپ رسپانی لیکلي شاوخوا څلور درزر افغانان د دریو میاشتو په تیرېدو له هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د رسپانی په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالی مرستې به د یو پریکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایدن په لاس لیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینی اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو وروسته ترسره شو همداو چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو درې میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوی دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا ستر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکوونکی رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دا دی چې بریتانیي چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشته 200 سپیو پښوګانې په کابل کې لوی خیریه مؤسسې وېستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخوانی کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اگست 23 تر 25 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دلبستل شوي. د دې کس لا اټکل سره سم چې دغه افغانانو لړډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام لمخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازنی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هر شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وي چې لطفاً زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 8:13 شوې. را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخت په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوال ټولنې غوښتنه ونه مني. د دې سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته له هغه د خبرو وکړه چې طالبان ول ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويرې د کډوالو د چپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړی. فلیپو ګراندي پرون په جنیف کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند خو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بیزایا کېدو ویره رامنځته کړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه په نوې ډیلی کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړه او هغه ته ویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو لارې د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د خزو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د خزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانې لمخې د کلنۍ جایزه هغو مخکښو خزو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د خزو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. لروسیه، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه څلور نور خزو هم د دې جایزې ګټونکو پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان خزو په استازیتوب د افغان خزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو خزو ته چې ورکول کیږي چې مخکښ خزی دي، خو دا جایزه هغه خزو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څور کوي.
مننه له ټول نمخ کې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ، دا صرف د افغان خزو لپاره نه ده جوړه شوې بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه پرتبات دی بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس دی خزو څلورم دی خزو کانفرنس په نوم باندې دی کې چیرته سي التا دی بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا دی عمل نامه دی خزو دی ژوند تغیر لپاره جوړ اسواله او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې دی لمړی میرمن دی امریکای دی متحده ایالاتو په نمائندګی باندې لایو حیات سره اشتراک کړی وو او دی پکې ډیره مشهور بیانیا سره ورکړا وسه دی خزو حقونه بشری حق دا او بشری حقونه د خزو حق دی ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی وو او دا څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري همداسې؟
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول اما د کووډ دغه بندیزونه سدي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلری نه لري دا ټول میرمنې سي
تصادفاً پلوشجان هم دا پښتنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی نو د انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل زنګلتوب لري او زنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د خزو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څومرګرو په واسطه باندې مخصن زیات د ما په راهنمایي باندې دا د نن نه 25 کال مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نو وروسته په متواترو کلونه کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې سره قانون اساسي د افغانستان نی د مسوډه د خزو د کورنی قانون سه د مدني قانون نه راټولېدل او د اسناد او یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د خزو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا همغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوی و ځینې هم دا څه کنه
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما ته تغییر د پاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي نو متواتره بیا تعلیم په هیڅ کس ما کار کړای په زرګونو جنو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سمای درکا و اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنو کهی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برمامه دی سرطا ورسا ولا
پلوشه جانه او بخی امداغ مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزن مرکز دا دی طالبان و لواکمانی دو روز تا او سامل تفعال ده؟
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فری سی او د زینی دارو فری سی او متاسفانه د اویک اکاونټونه هم هم دا شانت سی وو مونږ خوشاله یو په دې 13 اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دواره دې ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکو لرو او زیاتره مونږ کارمندان خزې دي اما متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولای شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکو کې اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
ډیر زیاته مننه پلوشه حسن، د افغانستان د خزو د مرکز رئیس او چې لازادی رادیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکالې ترلاسه کړه، او د جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ یو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ لکبل لخپل سیمو بې ځای شوی یا کډوال شوی. موږ له کورنیو بې ځای شوی سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. اور دا کې مرستې چې راغلي دي چې موږ دلته کسان ته پوښیو دي چې راغلي د کانه څخه وصول نه خرو هغه نمبر شره دي په مرګي ولسوال کې خلک دا خپل ته مرستې کوي چې هغه کې خرو ته لا کړ چې یو وصول نه خرو هغه نمبر شپږ نه هغه تور کړی. دا طالبانو دا چې هغه وصولینو هغه کسان د امر څوک چې هغه یو سره کېږي نه لیکه مخ یې پاس روپی ورکی انو د دې لاس په خلاصې دی هغه خپل ته امر څوک چې هغه مړی مشکنه نه چاله دی له دې نه چا پښتنه نه کړی. نو کې راځي ما په کور کې نو غوړې ما په کور کې نه زما شپږ منو وږي ما ته یې چا مرسته نه درته. اول څه راځي چې د نړیوال څه مدا غوښتنه ده چې خپل ځان نه ستړي کینه چې څه راځي نه دي مشکې راوړي دا څه ستړي سړي ته نه رسیږي. پار کور کې جوړ شي څه هتي دی وکي چې په چا په کور کې ټکرانو مټرانو لاړ دی وتی نه ورکی کچا په کور کې جوړ ځنه په ګلو په رمو ډیر خنم پراته یو ته نه ورکی.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پریږم. محترم ازادي سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه مزید 24 سفر په تماس یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي. مملکنه داس د هر څلۍ هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې زما د ازادۍ راډیو ته واښنه ده چې د ما سلام ناصر کې و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه د دې د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. من د ولایت علي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پخ سره مخامخ کیږي. چې د تر پای دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عبد الهادی الفاتم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مؤسسه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مؤسسه موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو راي کوله. او وخت چې د نظام چې وساګل دی وس وړو کی خالی وره ورکی و داخله چې دی دا و ګټ ټول ضرورت لري و غورو ټول داول ضرورت لري نو خلک ما واز ټول ضرورت لري داخلي وره داخله څه په وکی. او بل بیا وستل تدار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي و سه بیا د مریض کارتونه ورکړي و سه بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخیستې دی دا واره وای نه درکو دلته سبسوی انت د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه جن واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي. نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه می خبر ده دغه زخم مو در ټول کما پوری ورسوي ډیره مهرباني وره دا غریب ولستی دې زغ دې ورسوي وروره نن له السلام علیکم
علي وازادي کارکون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندروړ د لغمان ولایت د مندروړ د عالی لیسې خوانه سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم به د فاسد رژیم او ریاست جمهوریت مارسته او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمد زید قومیانو د خوا غصب شو په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي دغه باوجود د دغه عریضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډېر مظلوم مال